دولت کار خود زندگی خود آغاز کرد.
بله خب و تشکر میکنیم از مهمان برنامه این هفته ما جنرال غلام فاروق، قماندان عمومی پلیس نظامی و همچنان مسئول زندان بگرام.
سلور بجیدی ده ازادی رادیو روان خبرمونه کی ز فریده هوت سیفی لخبل هم کاران سره تاسو هرګلی کوم او ریچی د افغانستان د سولې علي شورا مسولان په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل یو ناسم اقدام بولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفافیت د نړیوال ادارې هغه راپور رد کړ چې ویلی دی په افغانستان کې د پولیسو لخوا فساد او رشوت اخستل او شته رسیدلې دي. په خبرونو کې راغلی د مصر د موقت حکومت چارواکي نن پر دې کار کوي چې کابینه جوړه کړي او درې ځوان تاجکان په تاجکستان کې د کمپیوټر د هک کولو په تور نیول شوي دي. لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. قسیم سولم علي وړاندې کوي.
د سولې د علي شورا مسولین وای په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل کېدل شې اقدام نه دی، خو دوی به ورسره د سولې هڅو ته دوام ورکړي. او د بغلان پولیس وای د ولسکلن انجلۍ قاتلین نیولې چې دوه ورځې مخکې په دې ولایت کې وژل شوی و. پام وکړئ بشپړو کورنۍ خبرونو ته. د سولې د علي شورا مسولین وای چې په قطر کې د طالبان لپاره د سیاسي دفتر تړل کېدل د دوی لپاره ښه خبر نه دی. د سولې د علي شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي.
څه خبر نه دی، ځکه چې موږ امیدوارو چې د دفتر د خلاصېدو سره به د سولې برنامه مخکې لاړه شي او موږ به سولې طرف ته نږدې شو. بیا هم زه فکر کوم چې دا به په موقت ډول دا دفتر بند شوی او د سولې علي شورا به کوشش کوي چې د سولې دپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي.
مولوی شاهد هم در ازیله څرګنده کړه چې په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر به بیرته پرانستل سي. راپورونه وایي چې طالبانو په دې اعتراض په قطر کې خپل دفتر په موقت ډول تړلی چې د اسلامي امارت نوم او د دوی بیرغ ورڅخه لری سوی دی. ولسمشر کرزی په هرات کې هغه 14 غندلې چې په کې شل ملکی وګړي وشل سول. د جمهور ریاست د رسنۍ دفتر د ولسمشر له قوله لیکلي چې طالبانو د عامو خلکو په ګڼګونه کې د ماین په شولو سره څرګنده کړه چې د پردیو په خدمت کې دي. ولسمشر کرزی همدارس د هرات ولی ته لارښوونه کړې چې د قربانیانو له کورنۍ سره بیړنۍ مرستي وکړي. په هرات کې 13 ورځې یو زرنج موټر سایکل د سړک د غړې پرماین والوته چې شلتنه پکښې مړه او شپشتنه ټپیان سول. د کورنۍ چارو وزارت د شفافیت د نړیوال ادارې هغه راپور رد کړ چې ویلي دی په افغانستان کې د پولیسو لخوا فساد او رشوت اخیستل لا هم زیات دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب الله دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې د شفافیت نړیوال ادارې په خپل راپور کې د خپل ادعا لپاره کره شواهد نه دی وړاندې کړي.
دا رپورت د یوې نظر پوښتنې له مخې جوړ شوی او هیڅ منبع او اسناد نه لري. موږ د پولیسو په لیکو کې په بشپړه توګه فساد نه ردوو، خو په کوم اندازه چې په دې رپورت کې راغلی هغه په هیڅ صورت نه منو.
نجیب دانش همدار از وایي چې په دې راپور کې یوازې د عامو خلکو نظر اخیستل سوی، نه د معتبرو سرچینو او اشخاصو. د شفافیت نړیوال ادارې د فساد په اړه د 2013 میلادي کال په نظر پوښتنه کې لیکلي چې په تېر یو کال کې پولیسو او قضایي قوې په افغانستان کې ډېر رشوت اخیستی دی. او وروستۍ کورنۍ خبر هم دا چې د بغلان چارواکي وایي چې د دې ولایت پولیسو د پلوشې په نامه د انجلۍ قاتلین نیولی دي. د دې انجلۍ مړی دوه ورځې مخکې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې وموندل سو. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت د ازادي راډیو ته وویل چې د پلوشې قاتلین درې ورونه وه او په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د بشارت په خبره قاتلینو دا منلې چې ولسکلنه پلوشې د کابل ښار له سیاسنګ سیمې څخه په خپل ټکسي موټر کې بغلان ته تښتولې، څو ځلې جنسي تیری ورباندې کړی او بیا یې وژلې ده. دا د محل کورنۍ خبرونه احمد شیبر د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد لري چې د دې څرګندونه کوي چې مصري پوځیانو د رواني اونۍ په پیل کې له بې تناسبه وژونکي ځواکه کار اخیستی دی. د دوشنبې په ورځ د قاهرې بهر د جمهوري ګارډ له مرکز سره د مظاهرو پر مهال د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي لږ تر لږه 150 ملاتړي ووژل شول. د مرسي اخوان المسلمین ډلې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د دوی ملاتړي هغه وخت په ډله ییز ډول ووژل چې د سهار لمونځ یې کاوه. خو پوز ویلی دی چې پر دوی ترورستانو برید وکړ. د بخښنې د نړیوال سازمان سیمه ییز مرستیالي حسیبه حاج صحراوی نن په یو بیان کې وویل په قاهره او اسکندریه کې د مړیو د ساتنې د مرکزونو او د روغتونونو له لیدنې وروسته همداراز د ټپي شویو کسانو له څرګندونو داسې ښکاري چې پوځ غیر متناسب زور کارولی چې په هغه کې قصدي وژونکی ځواک هم شامل دی. د مصر د بشري حقوقو 15 ډلو په یو ګډ بیان کې د وژل شویو کسانو د پیښو د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. بل لور ته د مصر د موقت حکومت چارواکي نن پر دې کار کوي چې کابینه جوړ کړي. دا هڅه یو اونۍ وروسته تر دې کیږي چې ولسمشر محمد مرسي له پراخ مظاهرو وروسته پوځ له واکه لري کړ. د موقت اداري مشر عدلي منصور پرون لیبرال اقتصاد پو او د مالی پخوانی وزیر حازم الببلاوی د صدر اعظم په توګه وټاکه او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اداري پخوانی مشر محمد البرادایی په بهرنیو چارو کې د ولسمشر مرستیال کړ. د عدلي منصور یو بیان وویل د کابینې څوکۍ به د محمد مرسي د ګوند په ګډون نورو اسلامي ډلو ته هم ورکړل شي. پرون اخوان المسلمین ډلې د عدلي منصور دا وړاندیز چې په شپږو میاشتو کې به پارلماني انتخابات کوي رد کړ. د شمالي او جنوبي کوریا او چارواکي نن د کیسانګ د صنعتي پارک د بیا پرانستلو لپاره خبرې کوي. د کیسانګ صنعتي پارک چې د شمالي کوریا دننه دی د اپریل په میاشت کې وتړل شو. دا کار په دې پسې وشو چې پیونګ یانګ په فبروري میاشت کې اټومي آزموینه وکړه او له دې سره د دواړو کوریا واړي کې کړکې چن شوې. د روانې اونۍ په پیل کې د دواړو لوریو چارواکو موافقه وکړه چې د کیسانګ صنعتي پارک به پرانیزي، خو اوس دواړه خواوې په دې برخه کې پر هغو تفصیلاتو شخیږي چې دا کار څرنګه وکړي. له شمالي کوریا سره د خبرو پر مهال د جنوبي کوریا استازي سو هو وویل زه فکر کوم چې دا د اعتماد پیدا کېدو په لور لومړی ګام دی چې موږ له شوې موافقې سره سمه دغه غونډه کوو. هیله مې دا ده چې زموږ خبرې نن د کیسانګ د صنعتي پارک د وضعیت د عادي کېدو په برخه کې ګټورې وي. د کیسانګ په صنعتي پارک کې د جنوبي کوریا د ټکنالوژي د تولید لپاره د شمالي کوریا ارزان بیه کارګر استخدام شوی دی. دا د شمالي او جنوبي کوریا و وروستۍ ګډه پروشه ده. کیسانګ ته د جنوبي کوریا د فابریکو استازي هم نن ورغلل څو د فابریکو وسایل وګوري. د یو تازه خبر لمخي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا په خبرو کې موافقه نه ده شوې او پریکړه وشوه چې د جولای په 15مه بیا دواړه خواوي خبرو ته سره کښېني. درې ځوانان تاجکان په تاجکستان کې د کمپیوټر د حق کولو په تور نیول شوی دی. دا په دغه هیواد کې لومړی پیشه ده چې د حق کولو په تور پکې څوک نیول کیږي. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویان محمد الله اسدالایف د ازادي راډیو تاجکستان کې تنن وویل نیول شوی کسان په دې تورن شوی دي چې د اندیګو تاجکستان په نوم د کمپنۍ نتورک حق کړی. د موبایل دغه کمپنۍ د سویډن د تیلیا سونی را د کمپنۍ یو څانګه ده. تاجک چارواکی وای تورونه کسانو د کمپنۍ اطلاعات غلا کړي څو د موبایل جعلی سیم کارتونه جوړ کړي. نیول شوی کسان تورن شوی دي چې غیر قانوني د انټرنیټ تلاري اطلاعات تر لاسه کړي دي چې له دې سره د موبایل کمپنۍ ته تقریبا یو نیم لک ډالر زیان اړولای. کچیرته پر نیول شوی کسانو لګیدلی تورونه ثابت شي نو دوی به تر دوو کلونو پورې زندان شي، جریمه به پرې ولګول شي او له دوی به وغوښتل شي چې د موبایل کمپنۍ ته هم د ور اړول زیان پیسې ورکړي. وسم د افغانستان د سو شهرونو د هوا حالات.
په سلام نو مهر کلی کوم پام کړی د راتلونکو څلورشتو ساعتونو لپاره د هوا د څو سترو شهرونو د هوا د حالات اټکل ته چې سنتیګریډ په اساس برابر سوي دي. پلازمینه کابل د تودوخې وړ درجه 1.1 چټه ولس، اسمان به وریځي. کندهار کې د تودوخې وړ درجه 8.3 چټه 25 اسمان به شین وي. هرات کې د تودوخې وړ درجه 16.3 چټه 21 اسمان به شین وي. په جلال آباد کې به د تودوخې وړ درجه 4.3 وي چټه 23 اټکل سوي د دې شهر اسمان به هم لمرین وي. او بل اخر مزار شریف کې د تودوخې وړ درجه 10 چټه 21 اسمانه شین اټکل سوي. لاملتیا مو مننه کوم.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا مسؤلان په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل یو ناسم اقدام بولی.
څه خبر نه ده ځکه چې موږ امیدوارو چې د دفتر د خلاصېدو سره به د سولې برنامه مخکې لاړ شي.
د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفافیت د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې ویلي دی په افغانستان کې د پولیسو لخوا فساد او رشوت خپل اوج ته رسیدلی دی. په ناټو کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي افغانستان به یوازې پرېنښودل شي. افغانستان د انتقال په مرحله کې د ازادي راډیو په دې ځانګړې لړۍ کې تر 2014 میلادي کال وروسته د جګړې احتمالات څېړل شوي دي او د کارپوهانو نظرونه پوښتل شوي.
زه فکر کوم چې دا همدا شکل نه زیات نشي
د ټول افغانستان د خلکو اندېښنه ده.
د ازادي راډیو په بل لړۍ د پټې خولې فریاد کې په دې اړه وری چې ولې په خوست کې نجونې او ښځې له کوره تېښتې ته مجبوریږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلان د طالبانو لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر تړل یو ناسم اقدام بولي. د دې شورا مسؤلان وایي چې دا دفتر په کار دی د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره پرانیستی پاتې شوی وي. وسلوالو طالبانو د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په قطر کې خپل دفتر موقتاً تړلی دی. دوی د دې کار لامل یا علت له یاد دفتر څخه د اسلامي امارت د بیرغ او لوحې لرې کېدل یاد کړي دي. قسیم سولمل او په دې باب نور جزئیات.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو سره موافق نه دي، ځکه دوی هیله من و چې د دې دفتر له لارې د سولې خبرې پر مخ لاړې سي. د سولې عالي شورا که څه هم دا یو ناسم خبر بولي، خو له وسلوالو طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او وایي چې په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
خبر نه دی، ځکه چې مونږ امیدوارو چې د دې دفتر د خلاصېدو سره به د سولې برنامه مخکې لاړه شي او مونږ به سولې طرف ته نږدې شو. بیا هم زه فکر کوم چې دا به په موقت ډول دا دفتر بند شوی. د سولې عالي شورا به کوشش کوي چې د سولې دپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي.
د سولې عالي شورا دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ځینو لویدیځو رسنیو د طالبانو د یو استازي په حواله په قطر کې په موقت ډول د دوی د دفتر د بندېدو خبر ورکړ. طالبانو ویلي دا کار ځکه کړی چې په قطر کې د دوی له دفتر څخه د اسلامي امارت بیرغ او لوحه لرې کړی سول. د طالبانو لپاره شاوخوا درې اونۍ مخکې په قطر کې دفتر پرانستل سو، خو افغان حکومت د دې دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي سخت غبرګون وښود او له همدې امله له دې دفتر څخه د طالبانو سپین بیرغ او د اسلامي امارت په نامه لوحه لرې کړی سوه. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالات وایي دا په طالبانو پورې اړه لري چې د سولې په خبرو کې څومره جدي دي. د سپین ماڼۍ ویاند جی کارني وایي که د قطر پروسه نتیجه ورنه کړي نو د سولې لپاره به له نورو لارو کار واخیستل سي.
The president said and I said and others have said that
ولس مشر او ما ویل چې موږ په هیدلو د پیوستنځمن بهیروي او د پیوستنځمن پروسه د او شای پراتونکو کې هم وو اوسي. کچیر د قطر دفتر نتیجه ورنه کړي نو موږ به د سولې لپاره نورې لارې چارې ولټو.
اخوا ځینې کارپوهان د طالبان لپاره د قطر دفتر د تړل کېدو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د دې دفتر د تړل کېدو عوامل د ډول یاد کړل.
د دې دفتر د ګوشایش لپاره زیات کوششونه وشو، اما د تړلو لپاره ژر اقدام وشو. همدا له فیدا ده چې په دې باره کې د افغانستان دولت قفلت او د طالبانو امتیاز طلبي او د امریکایانو او افغانستان په منځ کې واحد استراتیژي نه درلودل باعث شو چې دا دفتر وتړل.
طالبان دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني خبرداری ورکړ چې که وسلوال طالبان د سولې د خبرو لپاره وړاندې سوي شرایط نمنی نو دا دفتر به وتړل سي. یو شمیر کارپوهان بیا پاکستان ته ګوتنی سي چې د طالبان د دې اقدام تر شا لاس لري او زیاتوي چې لا هم نورې لارې شته څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅول سي. خو دوی شک څرګندوي او وایي ګمان نه کوي چې د سولې خبرې د اوسني حکومت په څو میاشتنی وخت کې نتیجه ورکړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د اندېښنې مخ په ډېرې دودي چې کله د 2014 کال څخه وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي نو د جګړې احتمال ممکنه ده. وی په افغانستان کې افغانستان د انتقال په مرحله کې د ازادي راډیو د ځنګړي لړۍ پترس کې په دې اړه باندې مفصلې خبرې اوري. د کارپوهانو نظرونه به واوري، همداشانې د خلکو اندېښنې به واوري چې وایي له 2014 کال وروسته به ممکنه ده چې نړیوال ځواکونه او نړۍ افغانستان یوازې پریږدي. خو په ناټو کې د امریکا پوخانی سفیر کورت واکر ویلي دوی به افغانستان یوازې پرینږدي او داسې فکر نه کوي چې ګنې په دغه هیواد کې نړیوالو خپل ماموریت پای ته رسولی دی. د دغه مرکې مهمې برخې عصمت څاروان راوړی.
په ناټو کې د امریکا پوخانی سفیر کورت واکر وایي په افغانستان کې نړیوالو لا هم خپل ماموریت نه دی بشپړ کړی. کورت والکر چې اوس د مکین انستیټیوټ ریاست په غاړه لري، ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل فکر کوي چې دغه ماموریت بشپړولو یوازینی لار ده چې د افغانستان امنیت افغانانو ته وسپارل شي. د په وینا همدا وجه ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې دوی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنو په هڅو بوخت دي. کورت والکر د هغو راپورونو په اړه چې پر اساس یې ویل شوی چې د امریکا حکومت غواړي له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي او هیڅ سرتیری پرې نشتی وویل، بس غیر د وایم دا به ناورین وي. زه په خپل فکر کوم چې د ټولو عسکرو ایستل به له حقایقو لرې وي. فکر نه کوم چې امریکا به داسې پرېکړه وکړي. زما یقین دی چې نړیوال ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې موجود وي او د دوی مرسته به کوي. نو سما په فکر دا به جاری وي او کچيري د ټولو عسکرو د استلو لار خپل شي نو د افغان امنیتي ځواکونو لپاره به دا ګران شي چې د ټول هیواد امنیت وساتي او کېدې شي طالبان په جنوبي او ختیځو برخو کې بیا راپورته شي او په افغانستان کې بیا جګړه پیل شي. نو دا یو خطر دی چې هیڅوک به یې په غاړه ونه خلی. کورت والکر وویل چې طالبان د خپل سب شریعت په خلکو نافذول غواړي او هلی ځلې په افغانستان پورې محدود دي. د زیاته
کړه
طالبانو خپل توجه یوازې افغانستان ته متمرکزه کړې او غواړي دا ډول سخت قانون نافذ کړي. په تیرو لسو کلونو کې پاکستانی طالبانو له دوی سره مرسته کړې او زه په دې خبره باوري یم که چیرې افغان طالبان په افغانستان او یا د دغه هیواد په ځینو برخو کې هم خپل واک ټینګ کړي، که صرف په جنوبی او ختیځو سیمو کې هم واکمن شول، نو دوی به پاکستانی طالبانو ته مرسته او محفوظ ځای ورکړي چې په اسلام آباد کې د حکومت د ړنګولو هڅې کوي او په پاکستان کې د اسلامي نظام د راوستلو هلې ځلې کوي. نو زما په نظر په دې حالت کې خطر زیات دی. په ناټو کې د امریکا پخوانی سفیر د افغان طالبانو د ارادې په اړه وویل چې په افغانستان کې د هغوی هدفونه کاملا څرګند دي. دوی غواړي چې ټول افغانستان ونیسي، د افغانستان حکومت وپرځوي، اساسي قانون لغوه کړي او په نړۍ کې تر ټولو افراطي سیستم پر افغانستان تحمیل کړي. د والکر په وینا طالبان داسې احساسوي چې د خپلو دغو هدفونو لور ته پرمختګ کړی دی او هغو ته د رسیدو لپاره به پرمختګ وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفافیت د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې ویل دي په افغانستان کې د پولیسو لخوا فساد او رشوت اخیستل اوج ته رسیدلی دي. د دې وزارت چارواکي وایي د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل دې راپور کې یوازې د عامو خلکو نظر پوښتنه کړې خو له معتبرو سرچینو سره خبرې نه دي کړې. د شفافیت نړیواله ادارې د فساد په اړه د 2014 میلادي کال په نظر پوښتنې کې لیکلي دي چې په تیر یو کال کې پولیسو او قضایي قوې په افغانستان کې ډیر رشوت اخیستې ده. له فساد سره د مبارزې عالی اداره هم د شفافیت د نړیواله ادارې د راپور تاییدوي. اسد الله لودین او په دې باب نور جزئیات.
د کورنیو چارو وزارت مانی چې په دې وزارت او اړوندو ادارو کې فساد موجود دی، خو وايي دا په هغه کچه نه دی چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په راپور کې خودل شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستيال نجیب دانش وايي چې له فساد سره مبارزه له څو کلونو راهیسې د دوی په لومړیتوبونه کې ده او د پولیسو د فعالیتونو په اړه داسې راپورونه د په خبره د افغانانو ذهنونه مخشوشوي. خاغلی دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل راپور کې د خپل ادعا لپاره کرښه شواهد نه دی وړاندې کړي.
دغه راپور د یوې نظر پوښتنې له مخې جوړ شوی. هیڅ داسې اسناد او سرچینه وجود نه لري چې دوی د په ښه توګه حکومتي ادارې په ځانګړې توګه کورنیو چارو وزارت ارزیابي کړی وي. که څه هم موږ په عمومي توګه په پولیسو کې د فساد موجودیت نه ردوو، خو په هغه اندازه یې هم نه تاییدوو چې په راپور کې ورته اشاره شوې.
په جرمنی کې میشته د شفافیت یوې نړیوالې ادارې په خپل سګنی راپور کې د نړۍ په 102 هیوادونو کې د فساد په اړه نظر پوښتنه کړې او ویلي دي چې رشوت یوه سراسري ستونزه ده. دغه راپور وایي چې په افغانستان کې پوښتل شوو 3% خلکو ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې یو ځل پولیسو ته رشوت ورکړی او 15% خلکو ویلي چې په همدې موده کې یو ځل قضایه قوې ته رشوت ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د سترې محکمې نظر هم راواخلو، خو د دوی یو مطبوعاتي مسؤل صدیق جوبل ویل چې دای په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لري. خو سترې محکمې تر دې پخوا په قضایه قوې کې د ډیر فساد او رشوت په اړه د ځینو ملي او نړیوالو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي وو. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې صندوق او بهرني سیاست لپاره د امریکا یوې ادارې افغانستان د سیاست او اقتصاد په برخه کې وم ناکام هیوادیت کړی وو. د امریکا دغه غیر حکومتي ادارې په 180 هیوادونو کې په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې څیړنه کړې وه، خو په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره د شفافیت د نړیوالې ادارې دا راپور مني او وایي چې په دې هیواد کې فساد زیات شوی دی. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې د قضایه قوې او پولیسو په ګډون د افغانستان په ټولو دولتي ادارو کې ډېر فساد موجود دی.
کاشکې یوازې په قوې قضایه کې دا خبره وای یا په پولیس کې. دا په ګرد ادارات چې ته وګرځې د خلکو غږ دومره پورته شوی دی چې اوس وسلو آسمان ته ختلي. زه فکر کوم چې په دا راپورونو کې کوم مشکل نشته. په افغانستان کې چې ته هر دفتر ته لاړ شې تا ته نه وایي چې څومره افغاني غواړم، وایي ډالر څو راکې.
کارپوهان وایي په افغانستان کې د مجازاتو او مکافاتو نشتون له اساسي ستونزو څخه ده چې له مخې یې د اداري فساد لمنه پراخه شوې ده. کارپوهان وایي حکومت باید د فساد د له منځه وړلو لپاره د ټولو دولتي چارواکو د سرمایې پلټنه وکړي او له دوی څخه پوښتنه وکړي چې دا پیسې یې له کومه کړي دي. خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د وړو رشوتونو اندازه د لویو رشوتونو په پرتله ډېره ده او علت هم دا ښودل شوی چې د دولتي مامورینو معاشونه کم دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
وام اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفافیت د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړی دی چې ویلي دی په افغانستان کې پولیس زیات رشوت اخلي. د څو عامو خلکو نظرونه به هم په دې اړه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم قارون زمان شرافت په دې حق له خو رشوت خوشته عام دی په قضایي محاکمو کې همشته او په نورو ادارو کې همشته او د دې لوی بیلګ امدا ده چې خپل دولت هم په دې اعتراف کوي. دولت د رهبری او د ملګرو ملتو راپور هم چې زموږ دولت مشران په دې اعتراف کوي، د ملګرو ملتو راپور هم موږ تقریبا تاییدو.
زه عبدالله احمد لغمان ولایت څخه یم. نو دا فکر کوم ټول نه لویه غلطي دي موږ د رئیس جمهور ده او ادارې ته هغه نشي کولای چې سم کسانو ګماري. فساد محاکم او دولتي ادارو کې زیات.
زما نوم محمد اصف د ستره محکمې نه نیولې دي تر تیتا ځایونو پورې چې مثلا څارنوالیان دي، مثلا قضایا دي. دا ټول د دې خبره مونږ تاییدوو. همدغه اوس رواج دی په افغانستان کې، خصوصا چې څارنوالي استنافي مثلا ستره محکمې یا لوی څارنوالي هر ځای چې دي پیسې چې ورنه کې فساد هلته موجود دي.
افغانستان کې یو شمیر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان هم د تاییدي چې د افغانستان په قضایي ادارو کې فساد زیات دی. مدافع وکیل او د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مرستيال صبغت الله تميم ازادي راډیو ته ویل چې په محاکمو کې فساد په تیرو 4-5 کلونو کې له حد زیات شوی دی. له خاغلی تميم سره د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین مرکه کړې ده او په سر کې تی پختلې دي چې په قضایي قوه کې د ډیر فساد د موجودیت لاملونه یا علتونه څه دي؟
قضایا کوه کې په دې خاطر ډیره ده ډیر صلاحیت قضایا او پاړه لري دعوی د طرفین ریریوی جزایی دواګان مدنی دواګان تجارتی او کلکم بانکی دواګان د اداري فساد پزید باندې دغه دواګان د مواد مخدر د دواګان ټول د اساسي قانون پاساس به ستر محکمه صلاحیت دی نه څلور او پنځه کال را په دې خو وضعیت ډیر خراب شوی دی په عدلی او قضایی ارګانو کې خصوصا په محاکمو کې عیناً لکه د منډی دکان نغونته شوی دی.
تمیم صاحب داسې هم ویل کیږي چې اکثر متهمین مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او دغه مسله هم د دې لامل شوی چې په قضایی ادارو کې فساد زیات وي. تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې؟
بله دقیقا په ډیری مواردو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري زندانیان، خصوصا هغه قضایاوې چې د ملي امنیت پورې اړه لري. کوی تر څو میاشتو یا حداقل تر یوې میاشتې پورې وکیل ته اجازه نه ورکوي چې بندي وګوري. او همدارنګه په محاکمو کې هم ډیری بندیان تلقین کیږي، ډیری زندانیان دي چې مدافع وکیل ته په څه ډول چې حق یې دی لاسرسی نه لري او دوی نشي کولی چې د خپل ځان په حق کې ډول دفاع وکړه، او که احیانا په بعضې وختو کې مدافع وکیل ته لاسرسی هم ولري، محاکم هغه ډیری په نظر کې نه نیسي. فقط د څارنوال مجرده ادا که هم وي هغو ته ارزښت ورکوي، او د مدافع وکیل دلایلو ته مدارک او شواهدو ته ارزښت نه ورکول کیږي، چې د خپله یوه زمینه سازي ده د محاکمې دفاع نه د اداري فساد د واج کیدلو ته او مطرح کیدو.
تمیم صاحب تاسو هم مدافع وکیل پاتې شوی او سارو کار مو هم له قضایي ارګانونو سره ده، ستاسو د سترګو لیدلې حال څه ده؟ په محکمه کې څنګه متهمین دې ته مجبوره کیږي چې پیسې ورکړي، او که دوی د چارواکو لخوا مجبوریږي چې پیسې ورکړي هغوی؟
اصلا دوی کله چې وضعیت وګوري چې فرضاً یو کس بې ګناه وي او د دې غږ نه اورېدل کیږي، هغه که هر څومره دلایل ووایي مدارک وړاندې کړه شواهد وړاندې کړه هغه نه منل کیږي. یعنی په یو ډول غیر مستقیم خپل د محاکمو د چارواکو لخوا هغوی مجبوریږي تر څو د دوی سره معامله وکړه او اداري فساد ته لاره هواره شي.
تمیم صاحب یوه بله پوښتنه، دغه پیسې څنګه یو متهم یا مجرم چارواکو ته لیږدوي؟ دغه د پیسو یا دغه رشوت د لیږد بهیر څه رقم دی؟ دوی مستقیمې پیسې ورکوي او که ځینې معاملې سره کوي؟
فقط هغه جریانات چې د متهمینو نه یې اورو، یعنې دا نقل قول دی، د نورو نه. مستقیمی هم بعضې ورکوي، بعضې د اداري کسانو د خونه ورته ورکوي، د خپل د محاکمو، او دوی خپله یو سیستم بالاخره ورته جوړوي تر څو چې نور هیڅوک ورته په جریان کې نه شي او دوی خپل منځ کې سره معامله وکړو. هغه داسې نه وي چې ټول خلک یې ولیدلی شي، او معمولا مستقیمې نقد پیسې ورته ورکول کیږي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې د مرستیال صبغت الله تمیم خبرې واورېدي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د یوې څېړنې له مخې چې بریتانوي څېړونکو کړې ده، په هلمند کې د بریتانوي پوځیانو حضور د امنیت له ښه کېدو سره مرسته نه ده کړې. په دې څېړنه کې ویل شوي دي چې بریتانوي پوځیانو ډېر خلک مرور کړي دي، تر دې چې له طالبانو سره خلک مجبور شوي او ملګري شوي دي. عصمت سروان د دې څېړنې جزئیات په راپور کې راخستي.
دا څېړنه چې په یوه معتبره نړیواله خپرونه کې خپره شوې، وایي د امریکایي او بریتانیي پوځیانو د فشار په نتیجه کې په هلمند ولایت کې طالبان ځپل شوي او روحیه یې مړاوې شوې، خو داسې ښکاري چې لا هم لیواله دي چې د راتلونکي کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا ولایت بیرته ونیسي. په دې څېړنه کې چې په هلمند کې له 350 طالب قمندانانو او جنګي کسانو سره د مرکو پر اساس شوې او د چهارشنبې په ورځ خپره شوې ده، په 2016 میلادي کال د برتانیي قمندانانو له لوري هلمند ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو پر شیوې انتقاد شوی او ویل شوي چې دغو ځواکونو د هلمند له وضعیت سره د مرستې پر ځای ناامني زیاته کړې ده. د څېړنې یو لیکوال تیو فاریل وایي سختو مرژوبلو د طالبانو قمندانان د اوربند خبرو ته تیار کړل، خو جګړې ته د طالبانو تعهد او د پاکستان د کوټې او پېښور په ښارونو کې د طالبانو د پوځي کمیسونونو مخ په زیاتېدونکی نفوس د دې سبب کیږي چې دوی په خبرو کې په اسانه دریځ بدل نه کړي. دا څېړنه د لندن د کینګ کالج د جګړې د څانګې رئیس تیو فاریل او د دغه کالج یو بل استاد انتونیو گیستوزی لیکلې او د چاتهم هاوس په تحقیقاتي ژورنال کې خپره شوې ده.
دوی وای سره لدی چې طالبان په هلمند کې تصفیه نشول، برېټانیایي پوځیانو خلک لزانه خوابه دي کړل، سیمه ایز وسلوال یې منظم کړل او هغه افراطي بهرنیان هلمند ته ورمات کړل چې له طالبانو سره په جګړه کې د مرستې غوښتونکي ول. د څېړنې لیکوالان برېټانیایي پوځیان تورن کړي چې د سیمې پر شرایطو یې سترګې پټې کړي او په دې ډول یې د یاغیانو ملا ورتړلې ده. په څېړنې کې ویل شوي چې د برېټانیایي پوځیانو له لوري له یوه مخې پر خلکو ډزو د سیمې هغه خلک پردي کړل چې له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي ول او یا یې د کورنۍ غړي وژل شوي ول. دوی همداراز ویلي چې برېټانیایي پوځیانو د سیمې له اوسیدونکو سره د اړیکو په ټینګولو کې پاتې راغلي او لا هم له ستونزو څخه د وتلو لپاره د ځان د خلاصولو لپاره له توپونو او هوایي ځواکونو کار اخلي. په څېړنه کې د تشدد په زیاتېدو کې د برېټانیایي پوځیانو له لوري د تریاکو د تولید د مخنیوي یادونه هم شوې او ویل شوي چې طالبانو له دې مسئلې ګټه اخیستې او خلکو ته یې وعده ورکړې چې د کوکنارو پر ضد د مبارزې په وړاندې به د دوی کروندې وساتي. څېړنه وایي همدا علت و چې ډله ډله خلک له طالبانو سره یو ځای شول او په حقیقت کې د برېټانیایي پوځیانو حضور د طالبانو له لیکو سره د سیمې د اوسیدونکو د یو ځای کولو کار اسانه کړ. دوی ونی مخکی په افغانستان کې د ناتو مرستیال عمومي قومندان جنرال نیک کارتر ګارډین رسپانی ته وویل چې ویډیزوال باید څباندی یو لسیزه پخوا کله چې د طالبانو رژیم تازه وپرزول شو له هغوی سره خبرې کړي وای.
اسمت سروانو د